نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين نلما إن شاء الله من سورة البقرة آية نكو أو زمن آية نليد آية نمبر 87 نواخلا دا آية نمبر 93 بوري یعنی د اواتیا آیت نواخلا د اوکم سل آیت پوری اولا با منگ دا دی آیتون لفظی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اول بتب شکا آتینا ورکڑی ومنگ موسی علیہ السلام لا الكتاب کتاب وقفینا او پر لپسی را اولی گلمنگ من بعده ورستو دهغنا بالرسل رسولان وآتينا أو وركري ومن عيسى بن مريم عيسى ابن مريم لا البينات خكارنخي وأيدناه أو قوة وركرو من هغلا بروح القدس سر دروح القدس أفكلما آيا بيا چكلا جاءكم راغستاس طرفتا رسول يو رسول بما سرداغيچي لا تهوى نغختل انفسكم نفسون استاسو استكبرتم نتكبر كروتاسو ففريقا پس يوردلا كذبتم تاسو دروغجن كرلا وفريقا او يوردلا تقتلون تاسو قتل كولا وقالوا او هوي ويل قلوبنا زرنا زمون غلف بغلاف كدي بل په بریکټ کې ولیکي نه بلکې لعنهم لعنت کروپاوی الله تعالی بکفرهم فوجه د هغې د کفر فقلیلا ما پس څومره کم یؤمنون هغې ایمان راوړي ولما او چې کله جاءهم راغي هغې له کتاب یو کتاب من عندي دا طرفنا الله دا الله تعالى مصدق تصديق قول والا لما دا هاغ سوچي معهم سرد دا دي وكانوا حالانكي ودي من قبلو دا دين مخي يستفتحونا دي كاميابي غختلا على الذين بهغي باندي چاچي كفروا كفر كريو فلما پس چكلا جاءهم راغي هغي طرفتا ما سوچي عرفو هغي پجندلو كفروا هغي كفر كرو به سرداغي فلعنتو پس لعنت الله دالا تعالى على الكافرين پا كافرانو باندي بي سما سمر بددا اشترو خرسول لاغي به پا بدلك داغي انفسهم خبلزانونا ان چی یکفرو هغوی کفرو کرو بیما سرداغی چی انزل نازل کرو اللهو اللہ تعالی بغیان دزد پوجه ان چی ینزل نازلوی اللهو اللہ تعالی من فضله دخل فضل سر علا پا من چا بانی چی یشاؤو هغواری من عباده دخل بندیانونا فباءوا نواپشوا الهغي بغضب سرد غضب يعني غصي على غضب بغضب باندي وللكافرين او دا كافران ودا پانا عذاب عذاب دي مهين رسواكي دوالا وإذا او چكلا قيلا ويليشي لهم هغيتا چي آمنوا ايمان روڑي بما پاغيچي انزل نازل کرل الله اللہ تعالی قالوا نهغوی وای نؤمنو من ایمان راړو بما سرداغی چی انزل نازل شویدی علینا پا من باندی و یکفرون او هغوی کفر کوی بما سرداغی چی وراءهو علاوه داغینا و هو حالان که هغا پا بریکت کی ولیکه قرآن الحق حق دی مصدقا تصدیق کوی لما دهاغ سوچی معهم سرد داغي. قل واي فلما نولي تقتلون تاس قتل كرل أنبياء نبيان الله دالا تعالى من قبل ددين أوراندي إن كُشَرِي كنتم يَيْتَاسُ مؤمنين إيمان روروالا. ولقد أو ألبت بشك جاءكم راغي تاسولا موسى عليه السلام بالبينات سرد روخان نخو ثم بيا اتخذتم جوكو تاسو العجلة سخي فبريكت كولكي معبود من بعده فاستهغينا وأنتم أو تاسو ظالمون ظالمانيه. وإذ أو تكلا أخذنا واخستمون ميثاقكم فخوا دستاسنا ورفعنا أو أجد كرومون فوقكم دا پاسستاسو الطورة تور فبريكت كولكي غر خذو ونسي ما آتيناكم چسو در کردی دی مونگ تاسولا بی قوت سر دا قوت واسمعو او دا غور سر واوری قالو هغوی ویل سمعنا واوری دل مونگ وعصینا او نافرمانی وکرمونگ و اشربو او اسکلشو فی قلوبهم پزرنو کداغوی العجل دسخی محبت بی کفرهم فوجد هغيد كفر قل وايي بسما سمر بددچي فبريكت كوليكي خبرا يأمركم حكم در كوي تاسولا به سرد دي ايمانكم ايمان ستاسو يا كنتم كچري تاسو مؤمنين مؤمنان. الحمد لله لدي زيپوري زمونغ ننائي ترجمه دا او اسو مونغ لدي آياتونو تفسير كوو. ولقد آتينا موسى الكتاب او البته بشکا مون موسی علیہ السلام لکتاب ورکړو کوم کتاب تورات نسوشو وقفینا من بعده بالرسل د هغه نه پس مونږ رسولان را اولیګل د یو نه پس بل د چا نه پس د موسی علیہ السلام نه پس کوم رسولان را اولیګل تاسو ګورئ د موسی علیہ السلام سره دا غرور هارون علیہ السلام رسول راغلی وو بیا یوشا علیہ السلام الیاس علیہ السلام بیا یس علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یونس علیہ السلام یحیی او زکریا علیہ السلام او په اخره کې عیسی علیہ السلام او د دین علاوه نور هم ډیر راغلی وو مګر عیسی علیہ السلام په دوی کې اخیری وو. د دې نه پس په بني اسرائیل کې یو پیغمبر رانغی بیا نبوت شفت شو بني اسماعیل طرف ته او بیا هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی. ډیر زیات رسولان الله تعالی د دې طرف ته راولېګل چې دې هدایت ته راشي. و آتینا عیسی ابن مریم البینات او عیسی علیه السلام لا الله تعالی ښکاره نخی واضح دلایل ورکړل او راویلېګلو هغه ښکاره نخې سوی الله تعالی چې ورله کومې معجزې ورکړې وې د هغې نه خو هیڅوک انکار نشي کولی. د خاورې نه به یې مرغۍ جوړه کړه په هغې کې به یې پوکې ورکړو نو هغه به ژوندی شوه. مړی به یې د الله تعالی په اذن سره ژوندی کوو. د چا چې به کوړ مرض وو یعنی برګې هغه به یې ټیک کړو. دا نښې وې دا معجزې میلاو شوې وې هغو ته. و ایدناه بروح القدس او مونږ د هغو تایید وکړو د روح القدس سره. د چا؟ د عیسی علیه السلام. او روح القدس څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام. په سورة القدر کې جبرائیل علیه السلام ته روح القدس ویلی شوی دی: تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم. په دې کې هم هغو ته روح ویلی شوی دی. دغه شان په ډیرو ځایونو کې هغو ته روح ویلی شوی دی. دغه شان په حدیث کې هم حضرت حسان رضی الله عنه یو صحابي و چې هغو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مرسته کې شعرونه وې او کفار مکه له به یې جواب ورکولو نو د هغو دپاره به یې دعا کوله چې ای الله د حسان مدد د روح القدس په ذریعه وکړه. د دې نه دلیل میلاویږي چې روح القدس جبرائیل علیه السلام و او بیا یې حسان رضی الله عنه ته هم وې چې ای حسان تا دوی له جواب ورکړه، جبرائیل علیه السلام ستا سره دی. جبرائیل علیه السلام روح القدس دی، نو خاص طور د عیسی علیه السلام څنګه تایید شو؟ د روح القدس په ذریعه. وګورئ چې عیسی علیه السلام لا پیدا شوی نه و، نو جبرائیل علیه السلام د حضرت مریم په کپړو کې پوکې ورکړی و، نو د هغې سره حضرت مریم علیه السلام پرېګننټ شوه، حامله شوه. او د هغې نه علاوه هم چې کله حضرت عیسی علیه السلام په یهودیانو کې و، نو یهودیانو دومره ډیر د هغو مخالفت کړی و چې جبرائیل علیه السلام به د هغو سره د حفاظت لپاره اوسېدو، تر دې چې په اخره کې هغوی دا فیصله وکړه چې دی مونږ په سولۍ باندې وخېجو. او جبرائیل علیه السلام هغه اوچت کړو، نو خاص جبرائیل علیه السلام د عیسی علیه السلام مدد به کوو. هسې خو به جبرائیل علیه السلام ټولو نبیانو له راتلو، لیکن عیسی علیه السلام طرف ته خاص اشاره ولی شوي ده؟ ځکه چې هغوی به وی چې د عیسی علیه السلام سره کومې معجزې دي، نو شیطان دوته ښایي. نو نه، دا تایید به جبرائیل علیه السلام د هغو کوو، ځکه چې یهودیانو به عیسی علیه السلام نه منو. افکلما جاءکم رسول، آیا هر ځل چې به یو رسول راوړل، صبح راوړل، بما لا تهوى انفسكم، هغه سو چې هغه به ستاسو نفسونو نه خوښول، یعنی داسې احکامات به راوړل چې هغه به ستاسو د خواهشاتو مطابق نه وو. استکبرتم، نو تاسو به د هغې نه تکبر وکړو. ستاسو چې به کومې خبرې نه وې خوښې، نو چې څنګه به هغه خبرې رسول راوړې؟ او اوس دین هم الله دې معاف کړي، مونږ داسې غواړو چې دا دې زموږ په خوښه باندې وي، چې څنګه زموږ زړه غواړي، بس هغه شان احکامات دې راشي چې کوم زموږ نه نه کېږي، نو هغه شان دې نه وي، داسې دې وي چې کوم زموږ د خوښې مطابق وي، نو هغه خو بیا مونږ منو. لیکن چې کوم ستاسو د خوښې نه خلاف وي، نو د هغې نه تاسو تکبر وکړو. تکبر انسان ولی کوي؟ چې کله انسان د یوې خبرې نه انکار وکړي، چې کله هغو ته خپله خبره لوی ښکاره شي، نو بیا ظاهره ده هغه به انکار کوي. ففریقا کذبتم، بیا یو ګرو تاسو دروغ وګڼو. چې کله یو رسول راغی، نو تاسو د هغو ګرو د هغو ډله دروغ وګڼله. ډېر زیات رسولان راغلي وو هغوی طرف ته، کنه ما تاسو ته ویلي وو د نبیانو یو ډله خو تاسو هسې ونه منله، او د هغې د پاسه مو څه وکړل؟ هغه مو دروغ وګڼله، باقاعده مو د هغوی مخالفت وکړو. وفریقا تقتلون، او یوه ډله تاسو قتل کړه. تاسو دومره د حد نه ووتئ چې تاسو هغوی نشو چپ کولی، نو تاسو څه وکړل؟ هغوی مو قتل کړل. په کار ده چې تاسو خپله اصلاح کړی وی، نو تاسو هغوی قتل کړل. ګورئ، دین تر هغې پورې انسان ته خخ کاری چې کله بنده ته د خپلې مرضۍ خبرې میلاویږي، او چې کله د هغو د مرضۍ نه خلاف خبرې وي، نو هغه بیا د دین مخالفت شروع کړي او خبرې جوړې کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه هم خلق راتلو او ورته به وی چې بس تاسو دا خبرې مونږ ته مه کوئ، نو بیا به مونږ اومنو. نن هم مونږ وایو چې زمونږ د خواهشاتو خلاف دین مونږ له مرا کوه، بس چې څه زمونږ د خواهش مطابق وي، نو هغه صحیح دي. بیا مونږ څنګه دین ته غلط وایو؟ د یو ځای نه دلیلونه راوړو او د بل ځای نه؟ نه، په هغه زمانه کې داسې وو، هغسې وو، د هغې د دروغو ثابتولو کوششونه کوو، نو هغوی به نبیان دروغجن ښکاره کول تر دې چې قتل کول به یې. څوک څوک یې قتل کړي وو؟ د ځینو نبیانو خو مونږ ته د نومونو پته نشته، لیکن د کومو چې پته ده، نو په هغې کې زکریا علیه السلام دی او عیسی علیه السلام خو دوی د خپل طرف نه قتل کړی دی، د خپل طرف نه دوی هغه په سولۍ خېجولی دی، او هغوی د خپل طرف نه دا سوچ کړی دی چې مونږ قتل کړی دی. وقالو قلوبنا غلف، او هغوی وی، یهودیانو وی، چې زمونږ زړونه خو په غلافونو کې دي. اوس چې هغوی ته څه خبره وشي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به ورله کله د دین دعوت ورکوو، د قرآن خبره به یې ورته کوله، نو هغوی به وی چې زمونږ زړونه په غلاف کې دي، یعنی هغوی به طنز هم کوو، او حقارت یعنی کوز کتل پکې هم وو، او مزاق پکې هم وو. دا هغوی د دې خبرې به څه مطلب وو چې ځای بل چا ته دا خبرې کوئ؟ چې څوک سیده ساده یو بدو کس وي نو هغو ته دا خبرې کوه. زمونږ په زړونو دا خبرې اثر نه کوي، زمونږ زړونه ډېر محفوظ دي. په دې باندې ستاسو د لیکچر یا ستاسو د خبرو اثر نه کیږي، یعنی دغه شان سپکې خبرې به یې کولې. وی به چې قالو قلوبنا غلف، زمونږ زړونه محفوظ دي.
که تاسو هر څه وایئ نو په مونږ باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي. او د دویمه د دې څه معنی ده چې زمونږ زړه د علم د خزانو نه ډک پروت دی. زمونږ سره د تورات دومره غټ علم دی، مونږ ته ستا د علم څه ضرورت دی؟ زه بل چا ته ووایه دا هر څه، د دې نوي نوي څیزونو مونږ ته هیڅ ضرورت نشته، زمونږ سره خو خپل دومره علم دی. بلکې الله تعالی و فرمایل، د الله تعالی غضب وګورئ چې راغی په دوی باندې. داسې نه ده چې د دوی زړونه په حفاظت کې دي او یا د دوی سره د علم خزانې دي.
لعنهم الله بكفرهم، د الله لعنت دی په دوی، د دوی د کفر په وجه. دوی انکار کوي او وایي چې مونږ نه منو. د دې په وجه د الله تعالی لعنت دی په دوی. او لعنت څه شی دی؟ د خیر نه محرومه کول، د رحمت نه لری کول. او چې کله بنده د الله تعالی د رحمت نه محروم شي نو څه وشي؟ ځکه چې د الله تعالی د ټولو نه غټ رحمت خو ایمان دی. چې کله چاته هدایت میلاو شي، چې څوک په دین باندې پوه شي، او اوس دوی د هغې نه محرومه شو. فقلیلا ما یؤمنون، اوس ډیر کم امید دی د دینه، د ایمان راړو ډیر کم چانس دی. د دوی دومره بدنیته دي، حسد والا او تکبر والا دي چې د دوی په زړونو باندې اوس مهر لګېدلی دی. اوس د دوی د ایمان راوړلو چانس ډېر کم پاتې دی، ځکه چې الله تعالی په دوی باندې لعنت ویلی دی. او د الله د لعنت مطلب اوس دا دی چې د الله تعالی رحمت اوس دوی ته نه میلاویږي، حالانکه په مونږ کې ډېر کم خلک دین ته د الله تعالی رحمت وایو. زیات خلک خو پیسې ته، آرام ته او آسایش ته د الله تعالی رحمت وایي. دین خو چاته سغټ شیخ کاری نه. که څوک د دین نه لري وي نو دا سوچ نه کوي چې هی دا بنده څومره د غټ خیر نه محرومه دی. که چری دا چاته خیر ښکارېدی نو بیا به هغوی چرته هم د دېنه د لرې کېدو سوچ نه کوو. د دې لپاره به یې منډه وهله چې مونږ زر دا رحمت واخلو. څوک ځان نه رحمت نه غواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د چا سره د رحم معامله وکړي نو هغوله د دین پوهه ورکړي. دا د الله تعالی د طرف نه خوالی وي، رحمت وي. او په دوی باندې د الله تعالی لعنت وشو نو اوس ډېر کم چانس دی د دوی د ایمان راوړو.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، او چې کله راغی د دوی طرف ته کتاب د الله تعالی د طرف نه. کوم کتاب؟ دلته د کوم کتاب ذکر دی؟ قرآن. دا کتاب راغی مصدق لما معهم، دا تصدیق کوي کوم چې د دوی سره دی. د دوی سره سو تورات. قرآن تصدیق کوي د هغه کتاب کوم چې د دوی سره دی، یعنی تورات، چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. دا نه ویریفای کوي چې په دې کې کومه تبدیلی، یعنی کوم چینجز راغلی دي. نو هغه ټیک دی، هغه هم د الله د طرف نه دی. نه، بلکې دا تصدیق کوي چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی. استاس د قرآن په ذریعه چې کولی شئ چې کومې خبرې په قرآن کې دي او که هغه په تورات کې وي نو هغه د الله تعالی د طرف نه دي، او که هغه خبره د قرآن خلاف زی نو بیا هغه د تورات خبره نه ده، هغه دی بدله کړی ده. ځکه چې د الله تعالی په خبره کې کانټرډکشن نه وي، د هغو یوه خبره وي. نو قرآن د تورات تصدیق کوي، دا انډورس کوي چې واقعي دا خبرې ټیک دي.
وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا،
او د دې نه مخکې به دوی فتوا غوښته د هغه خلکو نه چا چې کفر کړی و. د دې یهودو قبیلو به د دې نه مخکې دعاګانې کولې چې یا الله هغه اخیری نبی راولېږې. ولی ځکه چې کله به د دوی د کافرانو سره مقابله وه، دا اوس او خزرج والا کافران وو. نو چې د دوی به کله د هغوی سره سجګړه راغله نو دی به وی چې ګورئ زمونږ په کتابونو کې دا لیکلی دی چې آخري نبی راتلونکی دی، او که هغه آخري نبی راغی نو مونږ به په هغو باندې ایمان راوړو، او بیا تاسو ګورئ چې مونږ به د هغو سره میلاو شو او تاسو له به شکست درکړو. او دلته یو دلچسپه خبره داده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو په مدینه کې لا څوک نه و مسلمانان شوي، او چې کله به د حج موسم راغی خلق به حج لراتلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هغې کې خلکو له د دین دعوت ورکوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووتو چې خلکو له دعوت ورکړي د اسلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عقبه په وادي کې په خزرج کې شپږ کسان ولیدل چې هغوی ناست وو، دوی د مدینې نه راغلي وو. نو هغوی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو. نو هغه شپږو کسانو د سترګو په ګوټونو کې یو بل ته وکتل، نو هغوی یو بل ته په سترګو سترګو کې ووی چې او هو، دا خو هغه نبی دی، د دوی په باره کې به یهودیانو مونږ ته وی چې راځي به، ځکه چې دوی د مدینې نه مکې ته حج له راغلي وو. نو دوی ته پته وه، ځکه چې هغوی به دوی ته هر وخت دا خبره کوله او دمکیانې به یې ورله ورکولې. نو دوی ته پته وه چې یو نبی به راځي. نو هغوی سوچ وکړو چې د دې نه مخکې چې هغه یهودیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شي او مونږ له دمکی راکړي، خبداوي چې د ټولو نه مخکې مونږ په دې نبی باندې ایمان راوړو، ځکه چې دوی ته د خپل طرف نه پته وه چې داسې یو نبی به راځي. دوی ته د یهودیانو نه پته لګېدلې وه. نو دا هم یو ډېر ښه کار شو، یهودیانو ایمان رانوړو، لیکن سبحان الله دی ایمان راوړو. او بیا د دې شپږو کسانو په وجه ډیرو خلکو په مدینه کې ایمان راوړو، او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د مدینه د خلکو بیت وشو، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو. دین شروع کولو والا خودی وکنه، دوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدد کړی وو. دا هر څه په سیرت النبی کې دي. نو اصلي خبره دا ده چې دا دعاګانې به د یهودیانو هغه وخت کولې. فلما جاءهم، او چې کله هغه راغی د دې طرف ته، ما عرفو کفرو به، دوی هغه وپېژندو او بیا یې د هغې نه کفر وکړو. د چا سره؟ د رسول سره. یعنی تاسو هغه رسول وپېژندو او بیا هم تاسو انکار وکړو. فلعنة الله علی الكافرین، د دې انکار په وجه دوباره فرمایلی شو چې په داسې کافرانو باندې د الله تعالی لعنت دی. دلته د کافرانو نه څوک مراد دی؟ یهود. بئس ما سمر بده ده اشترو به، چې دوی خرڅ کړل په بدله کې، انفسهم خپل نفسونه. سمر بده ده د کوم څیز په بدله کې دوی خپل نفسونه خرڅ کړل، ان یکفرو چې دوی کفر وکړو. د څه سره یې کفر وکړو؟ څه چې الله تعالی نازل کړي وو، یعنی دا قرآن، او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت، یعنی دی د قرآن نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسول منلونه انکار وکړو. د دې انکار په بدله کې دی خپل جانونه، خپل نفسونه ورکړل او کفر یې واخستو. د سو په بدله کې سو واخستل، خپل نفسونه یې خرڅ کړل، دی خپل جانونه ورله ورکړل، دی جهنم واخستو، دا کفر واخستو. او دا کفر څنګه وو؟ باغیان، د زد په وجه. حالانکه ما عرفو، هغوی پی جندلی وو چې دا رشتیا دی، لیکن دوی زد په دی وجه کوو او حسدی هم کوو چې دا د بنی اسماعیل نه ولی دی. دا خو امی خلق دی، دا خو انپړ خلق دی، علم والا خو مونږ یو، مونږ علم والی یو، کتاب والی یو، رسولان هم ټول په مونږ کې راغلي دي. ما تاسو ته ویلي وو چې دې خلکو ته به ځان ډېر لوی ښکارېدو چې په مونږ کې دا پیغمبران راغلي دي. دوی ته خو ځانونه څه ښکارېدل، اوس دوی دا سوچ کوو چې ښه په دوی کې نبی راغی، په بل نسل کې. نو بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، د دې په دې خبره زد وو چې الله د خپل
فضل پزیریه چې هغه په خپلو بندیانو کې د چا د پاره وغواړي نو هغه خپل فضل وکړي. دوی دا غوښته چې دا نبی په دوی کې راغلی دی، حالانکه چې الله تعالی په خپلو بندیانو کې په چا باندې غواړي نو نازلوي، چې هغه څوک غواړي نو رسولي جوړولی شي، او الله تعالی چې د خپل کلام د پاره څوک غواړي نو هغه منتخب کړي. د دوی پرابلم دا دی چې دوی پرېجډستي ډېر غټ تعصب دی په دوی کې چې موږ ډېر غټ یو چې د بهر نه به بل څوک نه راځي. فباءوا بغضب على غضب، هغوی واپس شو د غضب د پاسه غضب، دومره غصه ده او غضب دی په دوی باندې چې څوک د کفر د پاسه کفر وکړي کنه نو الله تعالی هم د غضب د پاسه غضب راولیږي. ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کول دوی ته څومره ګران پرېوتو. د دنیا رسوایی، ذلت، او بیا په سیرت کې راځي چې دوی بیا د مدینې نه جلا وطن شوي وو، شړلې شوي وو، نو د الله تعالی غضب دی په دنیا کې هم اوسکو او په آخرت کې خوده. ولل کافرین عذاب مهین، او د کافرانو د پاره د رسوایی عذاب دی. او دلته دی ته بنی اسرائیل نه دی ویلی شوی، دی ته کافر ویلی شوی دی، ځکه چې دی انکار وکړو. او بیا ګورئ دی بهانه سمره کوي. و اذا قیل لهم آمنوا، چې کله دی ته ویلی شي چې ایمان راوړی، پسو ایمان راوړی یعنی دا نبی ومنی، دا قرآن ومنی، دا الله وحی ومنی، بما انزل الله، سره دا غی چې الله تعالی نازل کړی دی یعنی قرآن، او یاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت منی، دا خو الله تعالی نازل کړی دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. د قرآن د منلو مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اومنی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منلو مطلب دا دی چې قرآن اومنی. قالو، هغوی اوه، دا هغوی څه جواب دی؟ نؤمن بما انزل علینا، موخ ایمان راوړی دی په هغې باندې کوم چې په مونږ باندې نازل شوی دی. ګورئ مونږ خو ایمان والا الرډي یو، مونږ خو ایمان راوړی دی، سو چې په مونږ نازل شوی دی. اوس تاسو دا نه شی ولی چې مونږ کافران یو، مونږ هم ایمان والی یو، مونږ خو د ایمان نه محرومه نه یو، مونږ خو په هغې باندې ایمان راوړی دی چې په مونږ باندې نازل شوی دی. ويكفرون بما وراءه، او كفر كوي دا غي سرا چه دا غي نيلاوه دي يعني چه قرآن دي او ياد تورات نا چه لاوه سو دي، نو دا غي نمون انكار كوو يعني پا غي باني مون ايمان نراودو. نو تانكس، مون خود مخي نا ايمان راوده دي، مون لا چه کم پیغام راغلي دي نو پا غي باني خو مون كميتدیو، نو مون پزا نور سو نشو اخسته. وهو الحق مصدقا لما معهم، وهو او دا هو سده قرآن، هلاکه دا قرآن خو حق ده، دا تصدیق کوي د تورات. قل، اوایي، دلته مسلمانانو ته جواب خیلی شوی دی چې کله هغوی دا خبره وکړي چې زموږ سره چې کوم تورات دی تاسو خو هم تورات منئ، تاسو خو پخپله وایئ چې موږ خو ټول کتابونه منو، که تاسو په دې ایمان راوړئ نو په دې کې څه خرابې دی؟ نن هم یهودیان داسې خبرې کوي چې کله مونږ وایو چې زموږ په ټولو کتابونو باندې ایمان دی، نو هغوی هم بیا وایي چې زموږ خو هم په هغه ټولو کتابونو باندې ایمان دی، نو بیا څه حرج دی؟ الله تعالی وفرمایل، قل فلم تقتلون انبیاء الله، ای نبی، وایتو چې ولې تاسو قتل کوئ د الله نبیان، من قبل، د دین مخکی، ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو وایئ چې مونږ ایمان والو یو، نو بیا هغه نبیان چې د هغوی د خولې نه به دا تورات ویلی کېدو، د دې نبیانو سره خو د هغوی خپله سوذاتي دشمني نه وه، هغوی به دې ته صرف دا وی چې وګورئ په تورات کې دا لیکلي دي، تاسو غلطه کوئ، دا غلط کارونه پرېږدئ، دا د ګناه کارونه دي. دوی به چونکه د هغه پیغمبرانو خولې نه شوې چپ کولې، نو بیا به دوی ولګېدل او هغوی به قتل کړل. د دوی دا حال و، د دې حده پورې دوی غورځېدلي وو، نو په دې کې د نبیانو قتل کول ډېر عام و. یو عام کس قتل کول څومره غټ د ګناه کار دی، او چرته د الله تعالی نبی قتل کول، سې صرف په دې وجه چې هغه زموږ اصلاح کوي چې هغه موږ ته ښې خبرې ښیي او چې څوک سمه خبره کوي نو خلک بیا هغه قتل کوي. نو الله تعالی فرمایل چې تاسو دومره ډیر ایمان والی نو بیا تاسو نبیان ولې قتل کول؟ د دې خبرې جواب ورکړئ.